در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. د دې ساعت ډیره برخه راډیوي مجلې ته ځانګړي شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به دا واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته تللی و. اول ته له طالب چارواکو سره کتلی. طالبان وایي چې دوی ورته د امنیت او د مرستو د عادلانه ویش ډاډ ورکړی. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل ورستای برید یو غمیزه وبلله. طالبانو پنشیر کې د ډلیزې وژنې ادعا ورات کړې او طالبانو کورنۍ چارو وزارت کې نوې ګمارنې کړې دي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په خبری کنفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیان وژل شول له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر د دې برید په تړاو څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا برید په تیروتنه شوی. سیړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصن یې له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده، ځکه هره مړینه یوه تراژیدي ده. دی د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکنزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته 13 اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون دا برید په تیروتنه کړی او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لسو افغانانو کورنۍ بیا یوازې بخښنه کافي ونه بلله، بلکې له امریکا یې د غرامات او یو خوندي ځای ته د کورنۍ د پاتې غړو د انتقال غوښتنه وکړه. طالبانو په پنشیر کې په ډلیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنشیر تر نیولو وروسته چاته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیل مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنشیر کې په ډلیزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعانو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمېر خلک وژلي دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو ولکې ته ورغی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمېر معینیتونو او ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. د دغه وزارت لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې دا ګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نویو 15 ګمارل شوو کسانو په ډله کې له څلورو پرته د نورو ټولو له نومونو سره د مولوی یا قاری مختاری لیکل شوی دی. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په تیره بیا د کورنۍ چارو وزارت د همدې اعلامیې په پای کې سلګونه کسانو دا ګمارنې غیر مسلکي بللي او انتقاد یې پرې کړی دی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي د هند په ولویدیز بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2,200,000,000 اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبې په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجراته رسول شوي وو. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلی محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړی. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولی چې امریکا ته د تاګ پر وخت یې باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ضد د همغږۍ مسؤول جیف دینیز پرون د محدودیتونو د لری کېدو او نویو پالیسیو په اړه وغږېد. هغه وویل کوم بهرنیان چې امریکا ته سفر کوي باید له پرواز مخکې واکسین شوي وي او د کووید منفي ټیسټ له ځان سره ولري. دینیز زیاته کړه کوم کسان چې بشپړ واکسین وي قرنطین ته هم اړتیا نه لري. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او دغلته لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي، نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړه.
انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی مگر
دی انگلستان پنل لوبی دو ډیر خپشو خود دی کارتا مکی دلا زکدا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه او بیا دی یو بل دم لا تړه څه کوي کوشش
کرتے ہیں. تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې. رمیز راجا بیا وایي چې دا لویدیز هیوادونه له پاکستان سره د نه لوبېدو لپاره بې ځایه پلمې لټوي. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریزې لوبې وکړي، خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړې او تر څنګ یې د پاکستان د کرکټ بورډ بخښنه غوښتې چې له ډېر چمتووالي سربیره ورسره نشي لوبېدلی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم ګبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرانس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وشي. له کله چې طالبان په کابل کې واکمن شوي دي پر روغتیا نړیوال سازمان سربیره بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو ورسره د مرستې ټټر وهلی، خو په سیاسي ډګر کې تر اوسه یو هیواد هم د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د سفی ولاستانګزی پر راپور کې.
افغانستان چې شاوخوا یو میاشتې د ځمکی او هوا لارې تړلې وي، پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سختې اندېښنې رامنځته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ګبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابل مخکې لبنان ته تللی وو او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا را په یاد کړ چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده، د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازیو په 95 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېده، د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانیږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیایي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی وو او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډیرو مهمو لومړیتوبونو دی. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازیو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلې او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورکړ چې صحیح همکاري حکومتونو ته به دوام ورکړي، د افغانستان له خلکو سره به صحیح او طبي برخه کې حکومتونو ته ضرورت او باید وسي او داراز د اسلامي مرده مسولین لخوا نه هم اطمینان ورکړل شو چې مرسته به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي او ټولو کلینیکونو صحیح مراکزو کې به خلک ځینې مستفید کیږي او د نورو همکاریو غوښتنه هم وسوه.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشټوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت او جدي کړکیچ یادوي چې د دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرله پسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیايي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تیدروس ادهانون ګبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې و آنلاین کانفرنس ته وکړه. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی دی چې په څه ډول له افغانانو سره بشري روغتیايي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا دغه سازمان مشر ته ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وویشل شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې لا هم په افغانستان کې خلک وایي چې کورونا د یو ګواښ په توګه پاتې ده. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس په وړاندې روانه مبارزه هم له ستونزو او ننګونو ډکه بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنه هم ښودلې که د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي پایله به یې خطرناک وي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کورونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. عبدالوهاب چې ونی وړاندې نیکه همدی وایروس وواژل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید د دې وایروس پر وړاندې مبارزه پڅ نه شي. هغه له طالبانو غواړي چې د کورونا پر وړاندې مبارزه له پخوا جدي کړي.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د کورونا وایروس د مهارولو درمنن توکي را لګل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیايي توکو له کمښت سره همغه وخت هم مواجه و او مخامخېدل، او ډیری افغانان مو لیدل چې د کورونا وایروس له امله سای ورکول. او دا چې اوس نظام تغیر شوی دی، نو په اوسني وضعیت کې د کورونا وایروس دویمه څپې پر وړاندې اندېښنې لا ډېرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي او د افغانستان روغتیايي سیستم هم دومره په ځان پسیانې لیدل کېږي.
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور قابل میشتې هم له دې وایروسه ویره لري. دوی وایي چې په تېر نظام کې روغتیايي امکانات ډېر وو او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونې وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی هغه صحیح کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کورونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستیو تحولاتو ځان تړولي. کورونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي، کڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرې دو ویره و اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو یا خلک ترېنه نه خبرېږي یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخ ته راغلي، ننګونې مخ ته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وتی دی.
موږ هڅه وکړه د کورونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی به له طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیايي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره رسیدو د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته خورازی چې تر دې وړاندې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله درته خبرې کړو.
د بریتانیا میل انلاین خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د موبایل ټلیفون د غلا په تور طالبانو یو تن په عام محضر کې په درو وهلې. د خبرونه په حواله د طالبانو افراطی ډلې په افغانستان کې د خپل بڼې د شریعت جاری کول پیل کړی دي. میل انلاین د فرانسې خبری ایجنسی په حواله لیکي دغه کس په کابل کې د پوهنې وزارت ته چیرمه ورسته له هغه وډبول سوچي یو بل کس د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشاره په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر گزار ورسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خبرونې پالیکنه د ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي چې طالبانو د دوشنبې په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونه د فرانسې له خبری ایجنسی سره د شوزو چارو وزارت دی وی کارکونکو خبری راخیسی چې ویلې دي زه د یو ډپارټمنټ مشروم چې ګڼو شوزو را سره کار کوي خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل شاروال ویلې چې په دې اداره کې د شوزو ټولي څوکۍ به د نارینه وو کارکونکو له خوا ونیول سي. طالبانو له تیرې شنبې د منځنیو شوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې شوونځیو ته ستانسي خو د نجونو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اومه خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوې افغانې شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله د غنجلۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابله تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یو پوځي اډه کې انتظار وچی په الوتکې کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان انجلۍ چې شاوخوا 9 کلنه ده د هغو څه باندې 1,00,000 افغانانو په ډله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو په الوتکو کې نورو هیوادونو ته وایستل سول. طالبانو د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړی مخ پور سو او د پیژندل سوي امریکایي عکس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلی عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 اتیم لدی کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړی مخ چاپ سو چې ورسته د لمظلومیت ډاک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکوره مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلی او د دې بلینجلی عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سیب یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په خارونو کې هم تر کابل خار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته کېږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کیږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و، چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و، چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه و. د هغې تر څنګ د افغانستان استقلال د سلامي کلیج په ویاړ موږ دوه درشن ورنه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس نومونه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 نومونه کتاب مو یې هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دری ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې حتما موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي کړی دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري نو لطفا دې دغه مسولین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټ پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومان لپاره چاپ شوی دی او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومان لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغه کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. کتاب وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپیږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولیږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات رااخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یوه ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي، ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې مخ خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه وي دي او هغه خلک چې هغه خپل بس د اونغره بالا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه څپاقې
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي
زه پښتونم د سولې طرفدارم زه جنگ نه غواړم د جنگ سبيارم دا چې جنگ می پرواکاندي دا د بل په لمسون کیږي زه تر هغه چا په پوهېږم زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دی وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو خو سه ټوله لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینې ترې ورکه سوې ده شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي چې هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي جنگ منه کوي یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راسر خزه کړه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده زدر رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم پرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو اې دی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیل خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وای. هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به در لېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه، کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېده مزه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر د راغب کې ګډېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم. د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده، که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږیږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کیدای سي یو 10 غزلې، نور اکثر شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ یو مثال کیدای شي هم د وخت تجربه ده، د وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا
کما چیره چلری هغه بنه مخشوشه وو.
یعنی معنا تاسو وای چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي.
او دا خاتمی ده، دا منګا واز نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعری کړي د دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغه مره لیکنه شاعری او آثار پخیږي. نو جامع ته خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دی، پاخه آثار پکار دی. موږ نسو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپل هم دې سره د همدغه ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یاته ما به کله کله ټوکې کولې چې زه باغ ته تلم، ماته به خلک ویلې چې د څه کیته ده مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دوی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوای شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامی کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم مایا مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلک، زرهدار و نرنگ اخلی زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کې دی شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډیره وي. ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغه سي موسیقي به یې ډیره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلی چې دا شعر مد لیته ما مشوره کړې دوستانو سره کنه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی کنه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وای باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه او خو څو به وشمیرو چې هغه ډیر سرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نکړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مورکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته وایې داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده، دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو په نظر؟
تقلید نه، دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صدق خپل شعر تقلید دی، ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي.
معنا استاس له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وایي چې بیخي نه لیکل کېږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف.
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنگ او په نوي ډول استفاده وکړو. کمنګ نه وای شی سم او ښه نسو راوړای، هغه زاړه شیان په نوي شکل کمنګ استفاده ترې وکړو هغه به ډیر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوي کولای مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډیر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار، دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو، ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي، نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه براله مستي کرلې ده.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې.
دا نومیالی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یوه کیسه مو له همداسې یوې پیښې سره مخ کوي.
پوری دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ انجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وزړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایا، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی. Thank you.
وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق، د دې وطن په نصیب ندی رسیدلی خلق، چې مندل دی پکان یې وشتلی خلق. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري، دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلق. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلق. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب، پرون د ساند سره ووتل راغلي خلق. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلق. نه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دی قصاب تیغونو وینی جړولی خلق، د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا سب
زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دی ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول امنا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا